بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بانګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 1403 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې اتمه، د 1446 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 26مې، او د 2043 میلادي کال د دسمبر له 28مې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان یې دی: آیا له طالبانو سره د پاکستان اړیکې نورې هم ترنګلې کیږي؟ له دې وروسته بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د رڼا سرچینې پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم د تلپاتې وږمې پروګرام او درشه چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سرتاسي parstoday.ir/ په زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. ایزانو، یو لنډه دمه کوو، بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز: د ایران اسلامی جمهوریت وایي چې په غزه کې د کمال ادوان روغتون سوځول د بشریت ضد جنایت دی. طالبانو په کابل ښار کې 14 ومندله. ملګرو ملتو د افغان انجونو پر زده کړو د بندیز پر لیري کېدو ټینګار کړی دی، او د الجولانی د تشکیلاتو په پټ حکم کې راغلی چې د پانسی او لوټمارۍ انځورونه باید خپاره نشي. اوس هم بشپړ خبرونه: د ایران اسلامی جمهوریت ویلی چې په غزه کې د کمال ادوان روختون سوزول د بشریت ضد جنایت دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په غزه کې د کمال ادوان په روختون باندې د سیونستي وحشیانه حمله او د سوزول بیا د بشری ضد جنایت او د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي بللی ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ښاغلی اسماعیل بقایی په کمال دوان روختون د سیونستي رژیم د پوځیانو حمله وحشیانه او څاروي ډوله وبلله. ښاغلی بقایی څرګنده کړه، دغه جنایت په غزه کې د روغتیا او درملنې د نظام په بشپړه توګه له منځه وړلو، او د ماشومانو ښځو او سړیو چې ژوبل او ناروغ دي له لږو روغتیایي مرکزونو د محرومولو په هدف ترسره شو. د ایران د خارجه چارو د وزارت ویندوی دې ته په اشاره سره چې کمال ادوار روغتون د غزه په شمال کې له ورستیو نیمو فعالو طبي مرکزونو په دغه روغتون باندې د نیواګرو پوځیانو حمله او د ناروغانو او طبي کارکوونکو په جبري توګه ویستل او په بمونو الوزول یو وحشتناک جنگی جنایت دی. ښاغلی باقایي ټینګار وکړ چې دغه جنایت په اړه د اړوندو نړیوالو بنسټونو چوپتیا د نه بخلو وړ ده، او د هغوی د نړیوال مسؤلیت سبب کیږي. طالبانو په کابل ښار کې 14 ومنله. د طالبانو د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران په دغه ښار کې 14 منلی دا ویلی چې په دې پیښه کې څلور کسان ټپیان شوی دي. زدران ویلی چې دا 14 د کابل هوایی ډګر په سړک د شیخ زاید روختون ته څیرمه شوی ده. دا هغه په وینا ټپیان روختون ته لیږدول شوی دي او څیړنې روانې دي. سرچینو نن سهار د یوې 14 د پیښېدو خبر ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نن سهار د کابل هوایي ډګر ته څیرمه سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړي دي. خلیلزاد د دوهې هوکړې په اړه د مولوي کبیر څرګندونو ته غبرګون څرګند کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د دوهې په هوکړه کې په څرګند ډول راغلی چې د افغانستان د نوي حکومت څرنګوالی باید د طالبانو او سیاسي ډلو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې روښانه شي. خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانانو، طالبانو او ځینو نورو لپاره اوس ننګونه دا ده چې اوسنیو واقعیتونو ته په کتو سره څنګه د دوهې د هوکړې ژمنې عملي کړي. هغه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر رسیوت څرګندونو ته په غبرګون کې دغه خبرې کړي دي. مولوي عبدالکبیر ویلي وو چې د دوهې هوکړه لیک په دې معنا دی چې امریکا د حکومتوالۍ په تړاو او طالبانو ته فرمایش ورکړي، بلکې دغه هوکړه له هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو. ملګرو ملتو د افغان جونو پر زده کړو د بندیز پر لیرې کېدو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په یوې بیانیه کې ویلي چې د روان دسمبر میاشتې په 12 د افغانستان په اړه په غونډه کې ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. د امنیت شورا د غړیو د طالبان له حکومته غوښتي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې هڅو د پیاوړتیا لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. دوی دغه راز د افغانستان لپاره د سیاسي لارې پر یوې نقشې هم ټینګار کړی او د طالبانو د حکومت د امر معروف او نهی عن المنکر وزارت د قانون او طبي انسټیټیوټونو کې د ننجونو د ښوونیز بهیر ځنډولو په تړاو د ورستی پریکړې د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. د بشري، اقتصادي، ټولنیزو، پراختیایي، امنیتي، نشه یي توکو، خبرو او تعامل، حکومتوالۍ، د قانون واکمنې، بشري حقوق په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقوق په ګډون د افغانستان څو اړخیزو چیلنجونو او ننګونو ته رسیدنه د امنیت شورا نورې غوښتنې دي. د طالبانو حکومت له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال پر رالیږلي دغه راپورټ کې واورئ.
د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي چې له نړۍ سره د سرپرست حکومت سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکې د پراختیا په حال کې دي. مولوي عبدالکبیر له ملي تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې سرپرست حکومت له نړۍ سره د مثبت تعامل پلوي دی.
اوسنی سیاسي وضعیت خو زما په نظر باندې تر ډېره حده پورې مثبت دی. تاسو ته معلومات شته دی چې اسلامي امارت مخکې له دې نه چې دلته ناټو امریکا راشي یوه بله دوره حکومت هم دلته موږ کړی دی، تقریبا 15 شاوخوا. اوس خو په اوسني وخت کې زمونږ سیاسي روابط، زمونږ ډیپلوماتیک روابط دومره پراخه دي چې مونږ د دنیا کې تقریبا تر 30 کم زیات پورې سیاسي استازولۍ لرو. مونږ د ټولو دنیا سره د خپل ګوند د سیمې او د ټولو دنیا سره غواړو چې خپل د شریعت پر رڼا کې مثبت تعامل وساتو. په ټولو دنیا باندې غږ کوو چې څوک په کابل کې سفارتونه نه لري را دې چې خپل سفارتونه د خلاص کړي، او زمونږ استازي چې تر اوسه په کوم ملکو کې نه دي زمینه دې برابره کړي چې زمونږ استازي هلته ورشي چې سیاسي تعامل ورسره روان شي.
دغه راز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له حکومت سره د ملت همکاري یوه جدي اړتیا بللې او ویلي دي چې له حکومت سره د ولس ملاتړ په هیواد کې د اسلامي نظام د پایښت سبب ګرځي.
نو د هر حکومت شاته چې ملت موجود وي، هغه حکومت چې د ملت د منځ خوټېدلی وي او د ملت د منځ نه پورته شوی وي، د ملت حمایه ورسره موجوده وي، دا حکومت به بقا پیدا کوي انشاءالله. او هغه حکومتونه چې د پردیو په اوږو باندې د پردیو په ټانکو په تیارو باندې افغانستان ته راغلی وي، لکه موږ تاسې د اتحاد جماهیر شوروي په وخت کې ولیدل، د ناټو د امریکا په مقابل کې چې ملت ورسره نه وو د پردیو په اوږو باندې راغلي وو هغه لاړ کډې وکوله رسخت شو له دې ځای نه څوک که پاتې دي دلته اوس د اسلامي امارت د قلمرو لاندې وخت تېروي.
د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په دغه مرکه کې دا هم ویلي چې امریکا او شوروي د افغانانو له تاریخ څخه سمه مطالعه نه درلوده او په افغانستان یرغل وکړ.
دواړه انقلابونه زما په نظر دا دی لکه څنګه چې شورویانو د افغانستان په رابطه باندې لنډه مطالعه کړې وه صحیح مطالعه یې نه وه کړې افغانان یې نه و پېژندلي په خپله مطالعه کې خطا و راولو حمله یې وکوله. داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان په رابطه معلومات له هغو غلامانو دیا غلونه اخیستلو چې د دوی ډالرو ته وږي وو هغوی ته دا معلومات نه وو چې افغانان که هر څومره ستړي هم دي خو د خپل دین په رابطه ستړي نه دي د خپل لمانځه نه ستړي نه دي د خپل جماعت نه ستړي نه دي د خپل ایمان نه ستړي نه دي. نو زما په نظر باندې دواړه خطه شوي وو.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت هم د نړیوال بانک په غبرګون کې ویلي وو چې افغانستان منزوي نه دی او په ګڼو هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. د اسلامي ملګرتیا او سازمان ویلي چې په روښتونو د اسرایلو برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د اسلامي همکاري او سازمان په یوه بیانیه کې د غزې په شمال کې د کمال ادوان په روښتونو برید او سوځول غندلي او دغه جنایت یې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د اسلامي ملګرتیا سازمان په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې دا سیونس رژیم د روغتیا په برخه کې په تیره بیا د روښتونو په نښه کول او محاصره کول او حمله او د طبي کارکونکو زخمیانو او ناروغانو نیول د سیمنستی رژیم د نړیوالو او بشردوستانه قوانینو او د ملګرو ملتو د پریکړلیکونو ښکاره سرغړونه او جنایت دی. د اسلامي ملګرتیا موسسې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دایمي اوربند د رامنځته کولو او د سیونس رژیم د تیریو د بندولو او په دغه هیواد کې د کارکوونکو د تاسیساتو او د طبي کارکوونکو د دفاع په لاره کې د خپلو دندو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه سازمان همداراز د غزې په تلانګه کې د بشردوستانه او طبي مرستو د بې ځنډه خدمتونو د وړاندې کولو په اړتیا هم ټینګار کړی دی. په غزې تلانګه کې د فلسطین د روغتیا د وزارت مشر اعلان کړی چې کمال ادوان روغتون د سونسټي رژیم لخوا له جبري ویستلو وروسته وسوځول شو. سونسټي پوځیان وروسته له دې چې د روغتون په شاوخوا کې یو وحشتناک جنایت ترسره کړ او د 50 طبي کارکوونکو په ګډون یې 50 فلسطینیان شهیدان کړل هغه وسوځوه. د حماس غورځنګ د غزې په شمال کې د کمال ادوان په روغتون کې سونسټي رژیم د پوځیانو دغه اقدام یو جنگي جنایت وبله چې د نړیوالې ټولنې د بې پامی او د امریکا د بشپړې ملګرتیا په سیور کې ترسره کیږي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتو او له ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو او ګوندونو وغوښتل چې په بیړني اقدام سره دغه جنایتونو پر وړاندې خپله چوپتیا پای ته ورسوي او د سیونس رژیم د تیریو او نسل وژنې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د الجولانی د تشکیلاتو په پټ حکم کې راغلی چې د اعدامونو او لوټمارۍ انځورونه باید خپاره نشي. د سوریه کې د تحریر الشام ډلې د غړیو له اعدامونو او لوټمارۍ د عکسونو او ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د الجولانی تشکیلاتو لخوا د دې انځورونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره محرمانه حکم صادر شوی دی. زموږ خبریال د میر خبري آژانس په اولا ویلي چې د تحریر الشام د ادارې بورډ مشر جولانی پورې تر ټولو تړلو عناصرو ته په پټه یوه لارښوونه شوې ده چې له مخې په سوریه کې د نیول کېدا د عملیاتو شخړو او په سیمه کې د اعدامونو هر ډول فلم جوړول منع دي. په دې لارښود کې د سوریه ډېر ښارونه شامل دي. ویل کېږي چې د جولانی د عناصرو لخوا په سوریه کې د بندیانو د نیولو اعدامونو او سپیشلو ځایونو د سوځولو په اړه د ویډیوګانو خپرېدل په دغه هیواد او نورو هیوادونو کې د عمومي افکارو د راپارېدو لعمل شوې دي. دغه راپورټ له مخې جولانی عناصرو 95% غیر انساني کړنې نه دي ثبت شوي. امریکا د جولانی د نت څنګه تکول لپاره شرطونه ټاکلې دي. د اسرایلو رژیم امنیت او لیدیستا د تیلو او غازو لیږدول د جولانی د نه ګوښه کول لپاره د امریکا شرطونه دي. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه وایي په سوریه کې چې هر حکومت وي د امریکایانو لومړیتوب د اسرایلو د امنیت ساتل دي او دوی داسې حکومت نه غواړي چې د دغه رژیم امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاتوي چې له دې امله امریکا هیڅکله نه غواړي چې په سوریه کې یو پیاوړی حکومت جوړ شي. د نړیوالو اړیکو کارپوه جعفر قناد باشي په یو مرکه کې سوریه ته د اروپایي او امریکایي چارواکو د ډیپلوماټیکو سیاسي سفرونو او د تحریر شام مشر جولانی سره لیدنو ته په اشاره سره وویل د بشار اسد د حکومت له نسکرېدو مخکې د اروپا او امریکا د هیوادونو مشران او چارواکي د مخالفو ډلو له اقداماتو او د هغوی د مالي او پوځي تیاریو په اوکراین کې د دغو ډلو د بی پیلټه الوتکو روزنې ادلب ته د ازبک ځواکونو لیږد یقینا د امریکا او د اسرایلو او ځینو اروپایي هیوادونو له معلوماتو سره همغږي او شنه څراغونه وو. د سیمه ییزو مسایلو دغه کارپوه څرګنده کړه. انګلستان او امریکا تل د لویدیځې آسیا په سیمه کې د توکمیزو او مذهبي درز د زیاتولو او پراخولو په لټه کې دي. هغه په پای کې ویلي چې دوی اوسمهال د سوریې د اپوزیشن د ترهګرو قماندانانو ته د هویت او مشروعیت په ورکولو متمرکز دي، ځکه چې د ترهګرو لخوا د بشر اسد د حکومت نسکورېدل د عمل او حرکت ناروا ګڼي. له همدې امله د جولانی د نوم او څیرې د مشروعیت په خاطر تر خپله وسا کوشش او هڅه کوي. او ورسته خبر دا چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغو څخه د باندې یو سلو اته زره پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان زیږدیز کال د نومبر میاشتې په راپور کې ویلي چې دغه سازمان دغه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څخه د باندې یو سلو اته زره مثبتې پیښې چې د تیرې زیږدیزې میاشتې په پرتله 1.3% کموالی ښایي ثبت شوې دي. دا راپورت لمخې په دغه موده کې د شری 3402 شکمنې پیښې ثبت شوې دي او 12 کسان ترې مړه شوې دي او د کرونا 1525 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او 15 کسې له امله مړه شوې دي چې تیرې میاشتې په پرتله 450.5 سلنه کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی چې په نومبر میاشت کې د کانګو تبې پیښې هم د تیرې میاشتې له 99 پیښو دغه میاشت کې 1.5 ته راکم شوې چې 8.8 سلنه کمښت دی. د تیرې زیږدیزې میاشتې دغه راپور زیاتوي چې د ډینګي تبې په پیښو کې 1.3 سلنه او د ملیریا په پیښو کې هم 3.5 سلنه کموالی راغلی دی. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
آیا لا طالبان سره د پاکستان اړیکی نور هم ترنګلی کیږي؟ دا زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د پاکستان دومړی وزیر د افغانستان له سرپرست حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد خبرو اترو ته د خپل هیواد د چمتووالي په اعلانولو سره د تحریک طالبان پاکستان ترهګرا ډلګي د اسلام آباد سرې کرخې په توګه وبلله او لا کابل یې وغوښتل چې د ترهګرۍ پر خلاف یوه مشخصه ستراتیژي اجرا کړي. د پاکستان د ملي ټلویزیون د راپورټ له مخې شهباز شریف په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته په خپلې وینا کې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو پراختیا او په ورته وخت کې ترهګرې خپرول د منلو ول نه دي او اسلام آباد به هیڅکله د خپلو خلکو امنیت په اړه جوړ جاړې ونه کړي. په تېرو درېو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دغه هیواد کې د تحریک طالبان د ترهګرې ډلې د شتون او معلیت او فعالیت مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لانجې یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده. پاکستان په دې باور دی چې طالبان په افغانستان کې د تحریک طالبان د تراګرو عناصرو لاشتون خبر دی، خو نه یوازې دا چې د هغوی د لامینځړو لپاره کوم اقدام نه دی کړی، بلکې هڅه کوي له دغې تراګرې ډلې له اسلام آباد د امتیاز اخیستلو لپاره د یوې وسیلې او ابزار په توګه کار واخلي. که څه هم ویل کېږي چې طالبانو له امریکا سره د دوهې د هوکړې او د پاکستان د پوځي او لوجستیکي مرستو په اساس په افغانستان کې دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، خو اسلام آباد هیڅکله هم دا تصور نه کوه چې طالبان به د خپلواکۍ په پوز ورکولو سره د پاکستان پر ضد دریز غوره کړي. دا په دې معنا چې طالبان نه یوازې نه غواړي چې پاکستان تګلاره تعقیب کړي، بلکې هڅه کوي چې ځان په افغانستان کې له اسلام آباد د یو خپلواک ځواک په توګه وښیي. په همدې حال کې هغه څه چې پاکستان حکومت یې زیات اندېښمن کړی، د تحریک طالبان د ترهګرۍ ډلې دریځ دی چې غواړي د پاکستان حکومت له اوسني وضعیت څخه په داسې نظام بدل کړي چې طالبانو په افغانستان کې رامنځته کړی دی. په حقیقت کې په افغانستان کې واک ته طالبان راتګ په دغه هېواد کې د تحریک طالبان په څېر ترهګرو ډلو ته د واک د ترلاسه کولو هیله من کړی دی. هغه څه چې پاکستان د افغان طالبانو له تحریک طالبان سره د میلمه پالنې د دود په توګه غڼي، د دې لامل شوی چې پاکستان پوز په افغانستان کې د تحریک طالبان د عناصرو پر ضد پوځي عملیات وکړي او په دې وروستیو کې پر طالبانو هوایي بریدونه هم ترسره کړي دي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلي ومني. دا د ورسپانو ته د کتنې ل خبرونه سره صفاتمی ل خبر محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لومړی به هم د ایران مطبوعات او پسې به د افغانستان مطبوعات ته کتنه وکړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. لومړی به راسو د تهران چاپ جوان ورځپانې ته. دغه ورځپانه یو ډېر په زړه پورې مطلب یې خپور کړی دی او د سوریا او افغانستان حالات یې سره پرتله کړي دي، چې عنوان یې دی امریکایانو په افغانستان کې زیاتې وسلې پرېښولې او که روسانو په سوریه کې. مطلب کې راغلی دی د سوریې پاشلتیا په څو موردینو کې له افغانستان سره ورته والی لرله. په دواړو هیوادونو کې د حکومت او امنیتي ځواکونو پاشلتیا په ناڅاپه او لنډ وخت کې رامنځته سوه. معلومه نه ده چې د روسیې څومره وسلې چې د بشار اسد له لوري زیرمې سوې وې د تحریر الشام لاسته ورغلي دي. البته د اسرایلي له هوایي که چیرې د اسرایلي له هوایي بریدونو څخه روغ پاتې سوې وې، چې دا موضوع د افغانستان او سوریه ترمنځ ګډ ټکی بلل سوی له دې ورځپاڼې لخوا. او بله مسله چې ورته اشاره کړې ده دا دی چې دواړو هیوادونو کې یعنی سوریه او افغانستان کې له زبر ځواکونو یعنی امریکا او روسیې څخه زیاتې وسلې پاتې سوي دي. جوان لیکي چې د سوریه ستراتیژیکي وسلې لکه اسکارډ بالستیک توغندی، جنگي جیټان، جنگي چورلک او د کښتۍ زد لیرې واټن ویشتونکي توغندی او همداشان جنگي کښتۍ د اسرائیل رژیم په هوایي بریدونکو له منځه وړل سوي او ډېرې کمې وسلې د تحریر الشام ډلې ته په لاس ورغلي دي، چې د ورځپاڼې په وینا هغه کې 150 ټانګان، 50 دفع هوا توپونه، 90 زغروال ګاډي او 40 راکټ توغوونکي چلچلې شامل دي. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې بیا د طالبانو او د تحریر الشام لاسته راوړنې پرتله کړي او لیکلي دي چې د چارو د څارونکو په وینا له افغانستان څخه د امریکایانو له وتلو وروسته د $1 میلیارد په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پاتې سوې، چې پکښې 9500 له هوا څخه غورځېدونکي بمونه، 40000 پوځي ګاډي، 3000 سپکې او درنې وسلې او 15 میلیونه مرمۍ او مهمات شامل دي. جوان لیکي چې همداشان افغانستان پوځ 112 تیارې درلودلې چې کابو 50 په شاوخوا کې د افغان پیلوټان له لوري ازبکستان او تاجکستان هیوادونو ته د کابل د حکومت لنسکې اورېدو مخکې بیول سی وو او اتیا یې هم د امریکایانو له لورې له وتلو مخکې تخریب سوي وې. جوان د مطلب په پای کې لیکي چې دغو شمیرن ته په کتو سره روسیا د امریکا په پرتله زیات زیان کړی دی، ځکه چې په افغانستان کې له امریکایانو څخه یوازې ګاډي او سپکې وسلې پاتې سوي وې چې دومره زیات پوځي ارزښت یې نه لرل، خو په سوریه کې له روسانو څخه داسې وسلې پاتې سوي چې ستراتیژیکي ارزښت لري، لکه جنګي جټان، هوا ضد دفاعي سیسټمونه او رادارونه، نورې پرمختللې توغندۍ او چرلکې چې یو هیواد ته په حقیقي معنا سره پوځي طاقت وربخښي.
عزیزانو اوسم رازو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته د غورسپانه هم بلا بیرو مسایلو ته انعکاس ورکړي چې زب په لندشان د هر یو نه څو لیکي لګرانو اوریدونکو سره به شریک کړه. ورسپانه یو یادښت خپور کړی چې عنوان د سوریه خلک د ترکیه سرپرستی په ځان نه مني. په یادښت کې راغلی چې ترکیه په تیرو 15 کلونو کې په سوریه کې وسلوالو ډلو ته د وسلو په ورکولو او د سوریه د خاورې په دننه کې په زوره د پوځي اډې په جوړولو سره د دې هیواد په چارو کې پراخې لاسوهنې ترسره کړې دي او په یو ډول یې په نړیواله سویه کې ځان یې د سوریه د سرپرست په توګه مطرح کړی ده. خو د یادښت د لیکوال په وینا اوس چې په سوریه باندې د تحریر الشام ډله واکمنه شوې ده، د ترکیې رول نور هم زیات شوی، داسې مسله چې د سوریه د عامو خلکو لخوا د منلو نه ده. په دغه یادښت کې راغلي چې اوس ترکیه غواړي په سوریه کې خپل لاسپوڅي حکومت جوړ کړي، دې ته په کتو سره چې د سوریه اقتصاد ځپل شوی، نو دغه هیواد هر یو څیز ته ضرورت لري او بودیجه یې هم باید تامین شي. له بل خوا د سوریه د خاورې ځینې برخې لاندې کول هم د ترکیې په پلان کې شامل دي، چې دا دواړه موردونه به د ترکیې پرخلاف د سوریه د خلکو احساسات راوپاروي. کیهان په یو بل مطلب کې بیا د اسرائیل رژیم او د یمن د انصار الله غورزنګ ترمیاز د جنگ جګړې د زور اخیستلو خبر ورکوي او لیکي چې دواړه لوري په یو بل سخت گزارونه کړی دي. د مطلب په دوام کې راغلی چې په یمن باندې د اسرائیل رژیم د درانه هوایی بریدونو وروسته یمن په اسرائیلو توغندي بریدونه ترسره کړي دي چې له امله یې په میلیونونو سیهونستان پټنځایونو کې پناه اخیستی او د دې رژیم د پلازمینې هوایی ډګر بن ګوریون هم بند شوی دی. کیهان هم داشان له اسرائیل رژیم څخه د امریکا او د جرمنی د ملاتړ پاکله د ملګرو ملتونو له لورې خپور شوی راپورونو ته هم انعکاس ورکړی او لیکلی دی چې امریکا او جرمنی په غزې کې د اسرائیل رژیم د جنایتونو شریکان دي، ځکه چې دغو دواړو هیوادونو د اسرائیل رژیم د جنګونو 99% وسلې او بمونه تامینوي. ورسپانه د بشري حقوقو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپورټر بن شاول په حواله زیاتوي چې امریکا او جرمني ممکنه ده د دې کار لپاره له قانوني او حقوقي پایلو سره مخامخ شي.
قدر من اوریدونکو، رابسو د افغانستان د مطبوعاتو په لور په سر کې د باختر آژانس ته یو کتنه کوو چې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او په سوریه کې د واکمنو وسلوالو ډلو یعنی تحریر الشام له تش په نامه خارجه وزیر اسعد حسن الشیبانی سره د تلیفوني تماس خبر ورکړی دی. باختر لیکي چې متقی د سوریه د تحریر الشام د بهرنیو چارو وزیر ته د وای د بریا له امله مبارکي ورکړی او د نوي حکومت یعنی د تحریر الشام د حکومت د بریا هیله یې هم څرګنده کړې ده. نوموړی همدارنګه اسد حسن الشیبانی ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ګمارنې له امله مبارکي ویلي او هغه ته یې د بریالي ماموریت هیله څرګنده کړې. باختر زیاتوي چې متقی له بریا وروسته د تحریر الشام حکومت د عفوی او ښې حکومتولۍ لپاره دریځونه ستایلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان او سوریه وکولای سي منظمي ډیپلوماټیکي اړیکې رامنځته کړي.
عزتمن اوریدونکو، اوس به راشو د افغانستان هشت صبح رسپانه ته چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختو نښتو خبر ورکړی دی. رسپانه لیکي چې د خوست او پکتیا ولایتونو سیمه ییزې سرچینې وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. هشت صبح لیکي چې جګړه تیره نیمه شپه پیل شوې ده او دواړو خواوو له سپکو او درنو وسلو کار اخیستی دی، او د خوست په صبری ولسوالۍ او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نښتې روانې دي. د هشت صبح له راپور سره سم د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو د پاکستان ځواکونو څو پوسټې نیولي او سوځولي دي، خو د نښتو له امله چې په دې سړې هوا کې د دې ولایتونو ځایي اوسیدونکي له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
قدر من اوریدونکو، رابسو د افغانستان اطلاعاتی روز رسپاین ته چې د بامیان پانتون څخه د زارګانو سیستماتیک حذف سلور پنځو سستادان څرنګه حذف شول ترنوان لاندې یو مطلب وڅېړو. دغه ورځپاڼه ادعا کړې ده کله چې طالبان د شلمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د افغانستان د نورو خلکو د ځپل لپاره د دوی تر ټولو مشهور اوزار مستقیم تاوتریخوالی او علنی فیزیکی حسب و وراندی اطلاعاتی روز و رسپانه دا کرده چه طالبانو د خپل دویمی و اکمنه پر محل چه ده 2020 لاغه سخه پیلسوی نو پر خپل پخوانه تاوتریخ جن اوزارونوی ده نرم حسب تگلاری هم ورزیاد کرده. لده نرم اوزارونو سخه یوی داده چه لاکادمیک چاپیریال سخه پوهان متخصصین او شوون که پا سیستماتیک توگه او خاموشه سره و باسی او پرزای خپل ملاتری کسان و گماری. ورسوان پا دی راپور که دا پامیان پوهانتون پا تراو دا نرمی حزباونی دا تگلاری یو برخه تا اشاره کرده و لیکلی دی چه طالبانو لدغ پانتون سخه سلور پینزو سستادان حساب کرده.
عزتمن اوریدونکو، برسپانو تا دا کتنی دا دغ ننانی پروگرام وقتم پا هم دی زایی که پای ترسی ری نو پا هم دی و جمورم ستاسو لحضور اجازه غاخلو.
خدای ممل و ملگره سه.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره د رڼا سرچینې نومې د لړۍ د نننۍ پروګرام یو بل مطلب ته ستاسو حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې د قرآن کریم د شعرا د مبارکې سورې له 224 تر 228 آیتونو شان نزول تاسو ته بیانوو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
Thank you.
گران اوریدونکو د مکی مشرکانو د خدای د ګران حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د شخصیت د خرابولو لپاره په خپل زهرجنو تبلیغاتو او پروپاګاندو سره په دوی باندې له هر لوري نیوکی او حمله کولی او په دې لړ کې هیڅ حد او مرز نه پیژنده. دا حالت رسول الله مبارک تر ډیر سخت او ناوړه و، خو هر څه چې دغه سختۍ او ناکامۍ به یې د هغه په نظر کې آسانولې او زړه به یې ورله ټکوره و. د خدای تعالی هدایت او نیغ لارې ته د دغو تور زړو د رسیدو هیله وه. په دې وجه به یې په کلک هوټ سره د دغې سختې لارې لوړې ژورې ځان ته هوارولې او ټولې سختۍ به یې ګاللې. خو بیا هم په هغوی کې یوه ډله کسان د خپلې کینې او سپینسترګۍ په وجه لا هم په ناپوهۍ کې ډوب و، او ځانونه او خپل ملګري به یې د ګمراهۍ په لور بیول. دغه کسان چې د پیغمبر اکرم له سخت زغم او صبر څخه پوزې ته راغلي وو، د هغه د پاک دین د ناکامه کولو لپاره یې بې شمېره لارې وازمایلې خو ګټه یې ورنه کړه. په دې وجه یې دا ځل د شاعرانو د ادبي ذوق په کارولو سره له رسول الله مبارک سره جنگ ته مخه کړه.
شعر په جاهلو عربو کې یو لوړ مقام او ډیر پراخ استعمال درلود، او په قبیله کې د شاعر مقام ډیر لوړ و، ځکه چې هغه به په خپلو مناسبو شعرونو سره د خپل قبیله فخر او ویاړ تل پاتې کاوه. هر قبیله به هڅه کوله چې د یو مشر او رئیس له لرلو مخکې یو تکړه شاعر ولري، ځکه چې د جنگ او لوټمار په شان پیښو په وخت کې به هغوی شاعرانو ته ډیر سخت ضرورت درلود تر څو هغوی بدل اخیستو او وینې بهولو ته واڅوي او خپل قبیله له شرم او ننګ څخه وژغوري. په دې وجه هر کله چې به یوې قبیلې کې کوم شاعر راڅرګند شو، نو جشنونه به یې جوړول او میلمستیا به یې کوله. نور قبایل به یې رابلل چې تازه شاعر وویني، او په حقیقت کې به خپل شاعر په ویاړ سره نورو ته وښود. شاعر د یوې قبیلې لپاره ډیر مهم کس و، ځکه چې دا کارونه چې نن سبا په سیاسي شننو، خبرې اطلاع رسونو او دریزونو او د جنگ په اعلان او خبرپاڼو سره کیږي، هغه وخت به یو زبردست شاعر په مناسبت شعر سره ډیر په آسانه کېده. د هغوی شعر به کله کله اقتصادي کارندیتوب درلوده، او کله به یې په یو شعر کې سره جنکۍ وادولې. لنډه دا چې د عربو په شعرونو کې به حجب، رجز، حماسه، مته او عشق او نورو د نن سبا د ټولو ورځپانو، کتابونو او ډیرو ډله ییزو رسنیو کار کېده. په دې وجه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دښمنانو د خپلو پلیدو پلانونو د اجرا لپاره د شعر اوزار غوره کړ. هغوی له یوې خوا په ډیرو بدو او سپکو شعرونو سره د پیغمبر اکرم په شخصیت پورې دروغ وتړل، او له بلې خوا یې د خلکو په زړونو کې د قرآن مجید د غیر معمولي نفوذ په لیدلو سره هغه حضرت شاعر وباله، او له جاهلو شاعرانو سره یې پرتله کړه. نو دغه وخت متعال خدای جلاله شانهو د خپل ګران حبیب په دفاع کې د قرآن کریم د سورې شعرا له 224 نه تر 228 پورې مبارک آیتونه نازل کړل، او په منطقي بیان سره یې د سور رسول الله مبارک لاره له شاعرانو جلا کړه، او وی فرمایل: د اسلام پیغمبر شاعر نه دی، شاعران هغه کسان دي چې گمراهان پیروي کوي. آیا نبینی چې هغوی په هر وعده کې سرګردان دي، او داسې خبرې کوي چې اور باندې عمل نه کوي؟
دوستانو د دغو آیتونو له نازلېدو وروسته چې د شاعرانو رټنه یې وکړه، درې تنه مسلمان او دیندار شاعران د خدای ګران رسول ته ورغلل او وی ویل: یا رسول الله، دا آیتونه د شاعرانو ترټنه کوي، موږ هم شاعران یو او د دې آیتونو په نازلېدو سره مو حیثیت خراب شو، موږ څه وکړو؟ دغه وخت د همدې سورې 228 آیت نازل شو او په یوې استثناء سره د ایماندارو او زیارکښو هنرمندانو لیکه له نورو جلا کړه او وی فرمایل: له هغو شاعرانو پرته چې ایمان یې راوړی او نیک کارونه یې کړي او خدای یې ډیر یاد کړی دی، او پس له دې چې د مشرکانو د حج په وسیله ورباندې ظلم شوی دی، د خپل شعر په ژبه یې له هغوی بدل اخیستی دی، او کومو کسانو چې ظلم کړی ډیر زر به پوه شي چې کوم ځای ته به ستانه شي.
عزیزانو، متعال خدای د انسان طبیعت او پنځون او فطرت داسې جوړ کړی چې د ښکلا په لور ځي، او ښکلې خبرې او شایسته شعر هم داسې دی چې د انسان طبیعت ځان ته جذبوي. ځکه نو کوم شعر چې د انسان او انساني ټولنې د لوړاوي په خدمت کې وي، هغه نه یوازې بد نه دی بلکې انعام هم لري. خو کوم شعر چې د دروغو یا د ظالمانو د صفت او مته او د فتنې جوړولو لپاره وي، له ښکلا بې برخې او بدرنګ وي. په دې وجه کله چې قرآن د شعر او شاعرانو په اکله بدرد وایي، نو اشاره یې د فتنه اچونکو دروغجنو بد کرداره او د بې عمله مدعي مشرکانو جاهلانه شعرونو ته ده. گرانو عزیزانو، دلته ممکنه ده ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه را پیدا شي چې آیا د عربو یو ویاړ شعر نه و؟ نو بیا ولې هغوی د خدای په ګران رسول باندې د شاعرۍ د تور په پوره کولو سره د هغوی د سپکاوي په لټه کې و؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره ستاسو پام د جاهلیت د پړاو د شعر او شاعرانو په اکله یو په زړه پورې ټکي ته را اړوم چې ډیر حیرانوونکی او عجیبه دی. عربانو د جاهلیت په زمانه کې عقیده درلوده چې په هر کس کې د نجابت او پاکۍ نښې وي، له هغه سره پیریان اړیکه لري. همداشان هر شاعر یو پیری لري چې د شعر په ویلو کې د شاعر سره مرسته کوي، او د هر څوک پیری یا جن چې په دې کار کې تکړه وي، د هغه شعر ډیر ښه او غوره وي. په یوه کیسه کې راغلی دی چې یو کس د عربو مشهور شاعر فرزدق ته ورغی او وی ویل: ما یو شعر ویلی دی، ته یې واوره چې څنګه دی. فرزدق ویل: ویل وله. کله چې هغه اول بیت یې ووایه، فرزدق وخندل او وی ویل: وراره، شعر دوه شیطانان لري، د یو نوم هوبر او د بل نوم هوجل دی. په چا پسې چې یوازې هوبر ورسید، هغه شعر ښه او خبره یې سمه وي، خو په هغه چا پسې چې یوازې هوجل ورشي، د هغه شعر تباه کیږي. خو ستا د شعر په دې بیت کې دغه دواړه یو ځای راغلی دي. په اوله مصره کې در سره هوبر ملګری شو او شعر دې ښه ویلی، خو په دوهمه مصره کې دې هوجل ملګرتیا کړې ده او هغه دې خرابه کړې ده.
دوستانو، په دې وجه پر رسول الله مبارک باندې د شاعرۍ تور په دې معنا و چې که څه هم هغه حضرت یو لړ داسې ویناوې راوړې دي چې بل چا ته د هغو په شان وینا راوړل ګران دي، خو دا خبرې د هغې الهي وحي له سرچینې څخه نه دي چې دی دا کوي، بلکې له ده سره د پیري او جن د اړیکې له امله دي چې نورو شاعرانو هم دغه اړیکه لرلې او لري. په دې وجه به یې سربیره پر دې چې د قرآن سپېڅلتیا یې تر پوښتنې لاندې راوستله، د پیغمبر رسالت هم د قبایلو د نورو شاعرانو په شان د قریشو او بني هاشمو په خدمت کې یو قبیله ایز رسالت او دنده بلله. دا وجه ده چې قرآن کریم چې خپل موضوعونه او مقطع جملې لري ډیر تاکید کوي چې شیر نه دی او د خدای رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم شاعر، کاهن یا ساحر او جادوگر نه دی.
ستمن اوریدونکو د رڼا د سرچینې د دغه نننې مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه حضرت مستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمن اوریدونکو د تلپات خوشبویی له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. نن به در سره د ژوند لپاره د قران د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای لند تفسیر وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآن پوهیږو و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآن پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاگان پویجی چی د قرآن کریم باطن او د قرآن جوار سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو دیره برده. هغه چه چی زی ارز کوام دا در جوان زرگون و حکمون هم دغه چیزون دی چی د قرآن کریم لظاهره استفاده کیری. اوس دا چیزون چی کارندوالی لری پا دوی که زینی در جوان دا قواعد و پا تنظیم پوری اړوند دی. مثلا فرض کړی فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق. ځینې شته دی چې د انسان ژوند ټول قواعد، دوستیانې، دښمنیانې، اړیکې، هدفونه، انګیزه د دنیا په کار کې محصوروي. دنیا یعنی څه؟ یعنی پیسې، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا سیزونه دی. دوستیان یې په دې خاطر دی، دشمنیان یې هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوي. وما له فی الاخرته من خلاق. دوی به په دنیاوی ژوند کې ځینو څیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لنډ ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی، څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. دیر ایزد من آوریدون که ده دغه مطلب وقتم پام دیزایی که پای ترسیجی نو حضردم استاسو لحوزو و اجازه بارم دفتای پامان. Thank you.